پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کور بیم تخنیکی چاري میر احمد ساپای مختوری السلام علیکم پدې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د سیشن بي پرستو سعودي عربستان کې د لسکونو اسلامي هیوادو د دیني عالمانو واسطه یو غونډه جوړې شي په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې مو د هلمند د ولسي حرکت له لوري د کمیسیون له جوړې دوه هم خبرو چې غواړي د طالبانو سیمو ته خپل استازي واستوي د نور مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخور
د سولې علي شوراوی د افغانستان په هر برخه کې د سولې د هر حرکت ملاتړ کوي د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو لست به د راتلونکي اونۍ په پیل کې اعلان کړي په ایران آذربایجان ارمنستان او ګرجستان کې تودې هوا خلک ناراحته کړي د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې نن په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته پرلت وهي او تر نامعلومې نیټې به دغه پرله دوام کوي د دغه حرکت ویان بسم الله متن دوست د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له روسیې څخه غواړي چې په افغانستان کې خپلې مداخلې بندې کړي
پر هغوی مو غږ دی چې د افغان جګړې څخه خلاص وباسي د افغانستان په جګړه کې مداخله ونه کړي دوی چې له امریکا سره کوم تضاد لري کومې جګړې کوي هیله د لګولې سیمې څخه خپل کار واخلي افغانستان د دې ځای نه دی چې دوی له امریکا سره دلته جګړې ووي یا له امریکا سره دلته جګړه وکړي
د شغلي وطن دوست په خبره دوی د غرض د داسې یوې جرګهګۍ پر جوړولو هوکړې ته رسېدلي چې غړي به په بېلابېلو سیمو کې د افغان حکومت او وسلولو ترمنځ منځګړیتوب کوي د هلمند د سولې ولسي حرکت تر دې دمه په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نماده دفتر او د امریکا سفارت مخې ته خپل اعتراضونه کړي او د جګړې د درېدو غوښتنې مطرح کړې ده بل خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان په هر برخه کې د سولې د هر حرکت ملاتړ کوي د دې شورا ویان سید احسان طاهری د سولې ولسی حرکت ورستی پرده ته او اعتراضونو ته په پام سره ازادي راډیو ته وویل
د هر هغه حرکت پروګرام او غږ چې د افغانستان په هر برخه کې د سولې پروسې لپاره اوچتېږي هرکلی کوو نه یوازې هرکلی کوو بلکې ورسره همکاري ته هم چمتو یو
د سولې علي شوراوی ورستي حرکتونه او هڅې شي چې د افغانستان د سولې پروسه د افغانانو په لاس او حاکمیت کې ده د سولې علي شورا تر دې مخکې خبر ورکړی و چې په نږدې راتلونکي کې به افغانان د سولې د پروسې په تړاو د لویو پرمختګونو شاهدان وي دغه شورا په دې اړه نور جزئیات نه ورکړي د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو لست به د راتلونکي اونۍ په پیل کې تر ارزونې وروسته اعلان کړي د دغه کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون به دا یو څه کوي په شروع د دې هفته کې به د ولسوالۍ شوراګان لپاره چې چا ځانونه کاندید کړي دي هغه به نهایي کوي او هغه به رسمن د افغانستان خلکو ته اعلانوي
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د کاندیدانو ابتدایي لیست تیره اونۍ اعلان کړ د انتخاباتي مهالویش له مخې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو لیست باید د چنګاښ یا سرطان میاشتې پر اومه خپور سوی وای د مهالویش له مخې د دغو دواړو انتخاباتو د کاندیدانو نهایي لیست به د زمري یا اسد میاشتې پر 12 خپور سي د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د تل یا میزان پر 23 ووسی د ایران د خبری اژانسونو په حواله د ایران ولسمشر حسن روحانی د فرانسې او جرمنی رهبرانو ته ویلي د اروپا د اقتصادي اقداماتو د بستو پیشنهاد چې د امریکا د بندیزونو د دفع کولو لپاره دي د ایران ټولې غوښتنې نه تامینوي ایرانا خبری اژانس پرونه وخت راپور ورکړی چې حسن روحانی د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ته په یو ټلیفوني مکالمه کې ویلي دغه بسته زموږ ټولې غوښتنې نه پر ځای کوي د تسنیم خبری اژانس په حواله شغلی روحانی په بل ټلیفوني مکالمه کې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل ته ویلي د اروپا اقتصادي اقدامات مایوسون کړي شغلی روحانی ویلي دغه پیشنهادي بسته د همکاري د دوام لپاره د لارې لکومې څرګند نقشې یا هم د عمل پلان څخه به برخې ده ایران ولسمشر وی هیلمند چې د دې پیشنهادي بسته پر نیمګړتیاو بعد ایران او د نړۍ د 50 واکمنی هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې بحث وسی دا 15 هیوادونه چې د 2015 کال اټومي موافقه لاسلیک کړي فرانسې جرمني بریتانیا روسیا او چین دي د بهرنیو چارو وزیرانو دغه غونډه د نن لپاره په وینا کې په پام کې ده د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دوی میاشتې مخکې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ او ویل چې پر ایران به بیرته بندیزونه لګول کیږي په ایران، آذربایجان، ارمنستان او ګرجستان کې د تودې هوا بې سابقه څپې د برېښنا د قطع کېدو تر څنګ خلک ناراحته کړي دي. د یکشمې په ورځ د آذربایجان پلازمینه باکو کې د تودوخې درجه 43 او تر هغې یو ورځ مخکې د ارمنستان په مرکز یریوان کې دغه درجه 42 سانتي ګراد ته لوړه شوې وه. د چهارشمې په ورځ د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې د تودوخې درجه 43 سانتي ګراد ته رسیدلې وه. دا په اصل کې د ایران هم په روانه جولای میاشت کې د تودوخې لوړه درجه یعنی 35 سانتي ګراد تجربه کړل. د تودوخې دغه کچه په ایران کې د برېښنا د کمښت سبب سوه او د ایران چارواکي اړ شول چې په دولتي ادارو کې کاري ساعتونه بدل کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ځینو مسایلو د بحث لپاره شمالي کوریا ته ورسید. د ده خبري به له اټومي وسلو د شمالي کوریا د تصفیې د واشنگټن او پینګیانګ ترمنځ د اړیکو د ښه کولو پر لارو چارو متمرکز وي. د پینګیانګ په هوایي ډګر کې د شمالي کوریا د واکمن ګوند وتلي چارواکي او د استخباراتو پخواني مشر کیم یونګ چال او د بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هو سره وکتل. د وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جون پر لسمه د اول وار لپاره مخامخ سره وکتل د دوړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لمړی کتنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو شمالي کوریا ته تر رسیدو مخکې په لوتک کې ویلي، زموږ رهبرانو په سنگاپور کې د سرمشریزي پر مهال له اټومي وسلو د شمالي کوریا د بشپړې تصفیې او د دوړو هیوادونو د بدلو سوي اړیکو اهمیت په ډاګه کړی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر ترمنځ سرمشریزي مخکې په میمه مشکل له کیم جونګ اون سره په مستقیم ډول کتلی وه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې په سعودي عربستان کې د دیني عالمانو په غونډه کې د سولې عالي شورا طالبانو ته د ګډون بلنه ورکوي. طالبانو ویلي دي چې په دې غونډه کې برخه نه اخلو. کابل تل دا ویلی دی چې اسلام آباد کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته مجبور کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي،
مونږه خبرې د پاکستان سره دا ته ویلی شي چې په دې وروستیو کې مو کافي اندازه پرمختګ کړی دی.
د هلمند ولسی حرکت لویان سره شخیدلی یو
کمیته مکرونه منځ کړه. کمیته به د طالبانو هغو سیمو ته ځي چې طالبان هلته واکمن دي.
په دې خبرونه کې مولدي هم خبر و چې په نړۍ کې تر ټولو سړه سیمه کومه یوه ده.
لبد مرغا چې په ولاتونو کې د شکایتونو کمیشنیت کمشنران نه لري او هلته زمینه نه ده مسایده چې خلک خپل شکایتونه د کاندیدانو په اړه باندې ثبت کړي.
دا ستونزه د تلې د 28 منټې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو په ځانګړي پروګرام کې څېړو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په سعودي عربستان کې د افغان جګړې په اړه د نړۍ د دیني عالمانو ناسته راتلونکې اونۍ جوړې شي. د غونډه به د سه‌شنبې او چهارشنبې په ورځو په جدې او مکې مکرمې کې ترسره شي. دغه شورا هیله شي چې دغه ناسته کې د افغان سولې او جګړې په اړه به مهمې پریکړې وشي. د سیاسي چورو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې د سعودي عربستان په ناسته کې به د ټول اسلامي نړۍ استازي د افغان جګړې په اړه واحد دریځ اعلان کړي چې دا مسله بیا د جګړې د دوام لپاره د طالبانو په مقابل کې لوی چیلنج کېدای شي. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله مندي خي چې د سعودي عربستان په ناسته کې د طالبانو استازي هم ګډون وکړي څو د اسلامي نړۍ له دنیا عالمانو سره د جګړې د دوام په اړه خپل لیدلوري شریک کړي. دغه شورا ویان سید احسان طاهری وایي دا چې په دغه ناسته کې طالبانو ته د ګډون لپاره بلنه ورکړل شوې او کنه معلومات نه لري، خو وایي دا ناسته د افغانانو لپاره لویه لاسته راوړنه ده. د ښاغلي طاهری په خبره په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو دوه ورځنۍ ناسته به راتلونکي اونۍ د جدې او مکې په ښارونو کې جوړه شي.
د افغانستان د سولې او ثبات په اړه یو نړیوال کانفرنس په سطح د علما کرام د اسلامي نړۍ جوړیږي انشاءالله د راتلونکي اونۍ په عربستان سعودي کې. موږ بیل لرو چې هلته د طالبانو علما کرام هم اشتراک کړي تر څو چې د افغانستان روانه جګړه او ثبات په اړه
که څه هم ښاغلی طاهری د یادې ناستې د دقیقې نیټې په اړه څه نه وایي، خو د سعودي عربستان یو شمېر رسنیو ویلي چې د علماو دغه ستره غونډه به د راتلونکې اونۍ د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو کې ترسره شي. په دغه ناسته کې د ګډون لپاره له افغانستان څخه هم د علماو 40 کسیزه پلاوی سعودي عربستان ته ځي. د سولې د عالي شورا د معلوماتو له مخې د سعودي عربستان په ناسته کې له 3 هېوادونو شاوخوا 150 دینی عالمان او مفتیان ګډون کوي او د بحث موضوع یوازې د افغان سولې او جګړې پاړه ده. په سعودي عربستان کې دغه ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې تازه د سولې علي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک د مشرانو جرګې یوې غونډې ته ویلي چې راتلونکې اونۍ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدو امکان شته. خو طالبانو بیا د جمعې په ورځ رسنیو ته په سولي پیغام کې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو خبره رد کړې ده. د طالبانو په پیغام کې راغلي چې افغان حکومت غواړي د داسې اوازو په خپرولو سره د خلکو ذهنونه مخشوش کړي. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا چې د اسلامي نړۍ استازي د سعودي عربستان په ناسته کې د افغان جګړې د پای ته رسېدو په اړه واحد دریز اعلان کړي، دا به پر طالبانو د سولې لپاره د اسلامي نړۍ د فشارونو ښه پیلاموي. د سیاسي چارو افغان کارپوه نجیب ننګیال:
طبیعت د طالبانو لپاره هم یو چیلنج ده، یو ننګونه ده چې دوی څنګه کولی شي د کور دننه د علماو منځګړتوب خو دوی ومنه درې ورځې ورباندې اعلان کړه. بیا د مکې او مدینې د حرمینو په احترام او د هغې د تقدس په احترام دوی څه ځواب وایي؟ بیا د ټول نړۍ د اسلامي نړۍ علما راځي، هغه لوی لوی شیوخ او مفتیان راځي، د هغوی دغه فیصلې ته، د هغوی دغه اعلامیې ته دوی څه ځواب وایي؟ دا طالبانو ته پخپل یو ډېر لوی چیلنج ده. دوی بل اخر مجبوریږي چې دې ته ځواب وایي، ځکه له ټول نړۍ سره دا نشي کېدلی چې ټول نړۍ دې په غلطه اوسي، د ټول نړۍ اسلامي علما دې په غلطه اوسي، حتی د حرمینو امامان دې په غلطه اوسي، او یوازې طالبان دې سم اوسي.
د ښاغلي ننګیال په خبره کې هم اسلامي نړۍ لږ په ځنډ د افغان جګړې په اړه خپل غږ پورته کړ، خو بیا هم د دوی فشار کولای شي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. نوموړی وایي اوس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د درېدو لپاره کلي اجماع رامنځته شوی او طالبان نشي کولای چې د جګړې د دوام لپاره د هر څه بابیزه وګڼي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
طالبانو په وی اعلامیه کې چې په پښتو، دری او اردو ژبو آزادي راډیو ته راستولې ده، د مکې مکرمه او چدي د دیني عالمانو غونډې غندلې دي. طالبان لیکي دا د امریکا پلان دی چې لومړی ورته غونډې د می په 11 د انډونیزیا په بوګور ښار کې ترسره شوه، او پلان یې هلته دا و چې نورې ناستې په کابل، اسلام آباد او سعودي عربستان کې هم ترسره کړي. د سولې په دې غونډو کې د طالبانو د نه ګډون سربیره په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال په دې باور دی چې له طالبانو سره د سولې په هڅو کې ډېر پرمختګ شوی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې له پاکستان سره په خبرو کې او له طالبانو سره د سولې په برخه کې پرمختګونه رامنځته شوي. ښاغلی زاخلوال د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د پوځ له لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. دا غونډه د جنرال باجوا په بلنه په راولپنډۍ کې وشوه. پاکستان هغه هیواد دی چې د افغان حکومت د اکثرو چارواکو په باور د افغانستان له سولې سره دا مرسته کولی شي چې د طالبانو پر مشرانو فشار راولي چې د سولې خبرو ته کښېني. له ښاغلي زاخلوال څخه به واورو چې د سعودي عربستان په غونډو کې د طالبانو د نه ګډون سربیره له دې ډلې سره د سولې خبرو څه پرمختګ کړی.
د سولې خبرو لپاره مونږ کوشش کوو چې زمينه برابر شي او په هماغه طرف باندې مونږ ګامونه پورته کړو. په دې کې مهمترین عنصر طبعا تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دي چې دوی آماده شي دې ته چې په سولو کې ګډون وکړي. مګر د سولو د خبرو د پاکستان ملاتړ چې دی د دې سترګې نه شو پټولی چې یو مهم رول لري. نو فلهذا زمونږ خبرې د پاکستان سره درته ویلی شو چې په دې وروستیو کې مو کافي اندازه پرمختګ کړی دی.
پخوا د افغانستان حکومت له پاکستانه دا غوښتنه لرله چې د طالبانو مشران یا د سولو خبرو ته حاضر کړي او که د سولې خبرو ته نه حاضرې چې له خپلې خاورې وشړي. آیا داسې موضوع اوس هم مطرح ده او په دې برخه کې پرمختګ شوی؟
کوچني اختر کې کمربند جوړ شو، دا یو ناڅاپي شی نه و. د دې په شاکې طبعا ډېرې حسې او حالې ځلې وې. دغه زما په خیال باندې د سولې یو څرک، مګر یو ډېر مهم څرک، یو مهم داسې یو شی چې په 15 کلو کې نور شوی هغې صورت ونیوه چې خلکو استقبال د هغې څخه وکړه. نه یوازې چې عادي خلکو استقبال وکړه، خپله د طالبانو جنګیالیو د هغې څخه استقبال وکړه او خوښي څرګنده کړه او علاقمندي وښوده. فکر کوم چې اوس د سولې کما تنده چې موجوده و او هغه طبعا بیرون دره وتلې ده خپل د جنګیالیو د خوانه. زه خپل امیدواره یم چې ان شاء الله تعالی کوم حرکت چې د سولې پروند هر خوونه هم د مخالفین طرفه په داخل کې چې کومه علاقه مند سولې ده او هم د عامو خلکو طرفه او هم د حکومت د طرفه او هم د نړیوالو کومه حمایت موجوده او هم د پاکستان غوندې مهم ګوندی هیواد تابنده دوی سره یو مشترک درک چې مونږ تقریبا د پاک پیدا کېدو په حالت کې یو دغه یو زمينه برابري چې ان شاء الله مونږ دې ورته خوشبین ووسو.
زاخیل ول صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د اختر په دروي ورځو کې څرګند شو چې طالبان هم غواړي چې د سولې له بهیر سره یوځای شي، لیکن لویدوز آژانسونو چې کومې تبصرې د اوربان نورسته وکړې او خبرې کړې، هغوی دا خبره کوله چې د طالبانو پولیس ځواکونه او یا د جنگ په ساحه کې چې کوم کسان دي، هغوی له جنگ نه ستړي شوي دي او غواړي چې سوله وکړي او د افغانستان ستونزې هوارې شي. خو د دوی مشران چې په قطر کې دي یا د لویدیز آژانسونو په استناد او یا په وینا په پاکستان کې دی راځي، هغوی لا هم دې ته نه دي رامات شوي چې د سولې له بهیر سره یوځای شي. ستاسو تبصره څه ده؟
ما تبصره برعکس ده. سولې ضرورت البته د دې څخه نه یوازې دا چې عادي جنګیالي د طالبانو چې دي د دې ضرورت احساس ور شته او لیوالتیا لري، بلکې د طالبانو په مشرتابه کې بل عموم هغې سوله نه ده رد کړې. ویلی شي چې وختي کې چې یو لن محالې اوربندۍ ته څوک حقیقي معنا ده چې علاقه مندې اوږد محالې کې شته، او طالبان به خبرې لري، هغه خبرې باید واورېدل شي، منطق به هم لري، هغه منطقې باید واورېدل شي، موږ به منطق لرو، هغه باید هغې واوري. نو هغه خبرې شته. زما امیدواري دا ده چې په اورېدلو او ویلو سره او په مشترک او متقابل درک سره به موږ وکولی شو چې هغه سولې ته چې لیوالتیا په دې کې په داد درته ورسیم چې طالبان په مشتابه کې موجوده ده، هغه لیوالتیا دې په حقیقت باندې بدل شي.
دوی وایي چې له افغانستان د حکومت له اساسو سره خبرو ته حاضر نه وي.
بیا هم ما لپاره به سخت وي چې ډېر تفصیلي تبصیرو ته لاړ شم، مګر داسې نشته نه ده چې تماسونه نشته دی، داسې نه دی چې هغه هم افغانان دي موږ هم افغانان یو. ډېر زیات مشترک هیل لرو د افغانستان د پاره او سولې یو هیل ده، دا هیل سره شریکی شوی دي، د سندرې نه شریکی شوی.
له شغل زاخیل وال څخه په مننه د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د افغانستان د سولې د هڅو په ارتباط وړاندې په پکتیا کې د دیني عالمانو او قومي مشرانو او مدني فعالانو له غونډې تاسو خبرو، او همدارس د سولې لپاره د هلمند د ولسي حرکت له ویان سره شخیدلیو. خو له وی خبرتیا وروسته یو نړیواله موضوع اخلو.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریه په جنوب لویدیځ کې محاصره شوی یاخیان وای دوی له سیمه څخه د ممکنه وتلو پر سر له روسیې سره بیرته مذاکرات پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې دغلته د روسیې او سوریې ځواکونو پرله پسې بمباری پیل کړی دی. اجمل ان دا موضوع څارلی ده. انصف، یاخیان ولې غواړي چې بیرته له روسیې سره له جنوبي سیمو څخه د وتلو پر سر خبرې شروع کړي؟
شبر صاحب، داسې ښکاري چې د سوریې حکومت ژمن دی چې دغه سیمه به له یاخیانو پیلوي، او دغلته یې درنې بمباری په تیرو څلور ساعتونو کې د دې سبب شوی دي چې د سوریې د حکومت دغه مخالف وسلوال بیرته د روسیې سره له دې سیمې د خوندي وتلو پر سر خبرې پیل کړي. اصلا خبرې له پخوا پیل وي، خو د چهارشنبه په ورځ د موقت وخت لپاره ګاډي وډې شوې. تر اوسه پورې د همدې خبرو په پخوانیو پړاوونو کې د سوریې یاخیان چمتو شوي چې دیرش خارګوټي په دغه سیمه کې، البته د دې هیواد په جنوبي ستراتیژیک زون کې، د حکومت کنټرول ته وسپاري. دا سیمه له دې پلوه مهمه ده چې له اردن اسرائیلو سره د ګولان په لوړو کې پولې لري. دا رپورټونه نه داسې مخکاري چې د روسیې او سوریې ځواکونو درنو بمباریو دغلته یاخیان په تیرو څلور ساعتونو کې ډېر سخت ځپلي دي. کله چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د یاخیانو او روسیې ترمنځ خبرې وځنډېدې، د روسیې او سوریې ځواکونو په ګډه په دې سیمه کې بریلي بمونه وکارول، د توغندو او توپونو درنې ډزې وکړې، او همدارنګه هوایي بریدونه هم په سیمه زیات کړل. داسې رپورټونه هم ویل دي چې دا د درا په نوم هغه سیمه هم دغلته ده چیرې چې په 2018 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د بشار الاسد په ضد پاڅون پیل شوی و، او دا په سوریه کې د یاخیانو وروستی پوخ مرچل بلل کېږي.
انصاف، لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې دلته درنې بمباری شوي دي، نو په سیمه کې بشري وضعیت څرنګه دی؟
بشري وضعیت هم په رسنیو کې د اندېښنې وړ بلل شوی، ویل کېږي چې د دې سختو او درنو بمباریو له کبله په سیمه کې په ډیر کم وخت کې 320,000 ولسی خلک تیښتې ته اړ شوي دي. دا په سیمه کې تر ټولو لوی بشري ناورین بلل شوی دی. مرستندوی اندارو ویلي دي د سوریې په څو کلنه کورنۍ جګړه کې دا لومړی ځل دی چې په دومره کمه موده کې په دومره ګڼ شمېر خلک په چټکه توګه بې ځایه کېدو او د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کېږي. دې موضوع نړیوال اعتراضونه له ځان سره لرل. په ملګرو ملتونو کې په دې اړه باندې پرله پسې غونډې جوړې شوې. د سوریې ولسمشر بشار الاسد غواړي چې د سوریې د جنوب لویدیځو سیمو د نیولو چې سوریه کې د حکومت د مخالفو یاغیانو وروستي مرکز دی په نیولو سره دغه د ټول هیواد مهم مرکزونه تر کنټرول لاندې راولي. او بشري ادارو انتقاد کړی دی چې نوموړی په دې برخه کې د ولسی خلکو د خوندیتوب هیڅ ډول خیال نه ساتي.
انصر مننه. اوس به بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کړو. مخکې تر دې چې د سولې لپاره د هلمند د ولسی حرکت د ویان څرګندونې خبرې کړو، پکتیا ته به مخه کړو. د پکتیا ولایت ګڼو دیني عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو په یو غږ له دولت او وسلوالو طالبانو غوښتي چې د ولس غوښتنې ته غاړه کیږدي او د سولې د تامینولو لپاره دې دواړه خواوې له نرمښت او انعطاف څخه کار واخلي. دوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت د وسلوالو طالبانو او دولت ترمنځ د سولې لپاره د مخامخ خبرو پر وړاندې یو خنډ یاد کړ او ویې ویل چې دولت یو بل عملي ګام هم واخلي او د طالبانو د غوښتنې سره سم د افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو لړۍ پیل کړي او طالبان دې په ټول هیواد کې اوربند اعلان کړي او له افغان دولت سره د مخامخ خبرو ته حاضر شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د هلمند د سولې ولسی حرکت ته څو اونۍ مخکې په کابل کې ویلي وو چې له افغانستانه تر یو لک زیات بهرني ځواکونه وتلي دي. پاتې څو زره هم عادي خبره ده او د خبرو په ترڅ کې د ستونزه که چیرته ستونزه وګڼو هواریدای شي. له پکتیا د پکتیا د دیني عالمانو او قومي مشرانو د غونډې راپور اصیل ځازی راکوي.
د پکتیا ولایت ګڼو دینی عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو د یوې ګډې ناستې په ترڅ کې چې په ګردیز کې ترسره شو، په یو غږ له دولت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د ولس غوښتنې ته غاړه کېږدي او د سولې د تامینولو لپاره دې دواړه خواوې له نرمښت او انعطاف څخه کار واخلي. دوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون وسلوالو طالبانو او دولت ترمنځ د سولې لپاره د مخامخ خبرو پر وړاندې لوی خنډ وباله. پر دولت یې غږ وکړ چې د سولې د تامین په پار یو بل عملي ګام هم واخلي او د طالبانو د غوښتنې سره سم دی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وستلو لړۍ پیل کړي. د غونډې یو تن برخوال مولوي عبدالستار وویل
د صلح خند اساسي معنی د خارجانو حضور ولسمشر ته پیشنهاد کوم سپدي د خارجانو په وتلو کې عملي لارې چارې ولګي او په عمل کې دې ورته وشي یو څه دی وبس. طالبان ورور ته غږ کوم چې د خدای لپاره ډیر ټینګ ټینګ قدم مرځي خارجان د خپل حضور د لپاره باندې شي ګولې جنگ ده که زموږ لار څو درته خدای سره خوري له حکومت سره لارې چارې دي بیرون رفت وسنجوي سکم موانی د صلح دی اغلی لمن دی.
د غونډې یو بل برخوال قومي مشر جنات خان منګل د پکتیا د ولسونو په استازولۍ د افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ. ویل یې له ده چې په افغانستان کې د سولې برنامې پر وړاندې د خنډونو جوړولو پر ځای له افغانانو سره د سولې په تامین کې مرسته وکړي.
د پکتیا د ولسونو په نمایندګۍ ګاونډیو باندې غږ کوم چې هر څه مو تر اوسه پورې وکړه دا په هر حال نور افغانان د سولې تیږې دي. افغانان سولې ته ضرورت لري. که چیرې واقعا مسلمانان وای د ورونو تر مابین سوله راځي هیلمند یو چې باید زموږ د سولې پروګرام سره دوی همکار شي نه دا چې ضد اعمال سرته ورسي.
ښاغلي جنت خان منګل وړاندې د نړیوالې ټولنې مننه وکړه چې د ولسمشر لخوا د اوربند له تمدید او سولې برنامې څخه ملاتړ کړی دی. خو دی وایي چې نه باید د نړیوالې ټولنې ملاتړ یو رسنیز شعار په حد کې پاتې شي، باید عملي ګامونه واخلي.
د رئیس صاحب جمهور د هغه اوربند سره چې اعلان کړی و بین المللي ټولنې ملاتړ تر کړی دی. زموږ وړاندیز دا دی چې دا ملاتړ باید د میډیا په سطحه نه وي، دا ملاتړ باید په عمل کې پیاده کړي. هغه څه چې سولې ته ضرورت دی، هغه څه چې مقابل جانب په هغې نه راضي کیږي او د مقابل جانب غوښتنه ده، باید یو ته مثبت ځواب وي.
د پکتیا مدني ټولنې څو تنو فعالانو هم خبرې وکړې. دوی وویل په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د تامین په برخه کې د مدني ټولنې دریځ روښانه دی. مدني ټولنه د هر هغه حرکت ملاتړ کوي او کړی دی چې په افغانستان کې ریښتونې او تلپاتې سوله غواړي.
بل لور ته د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت وایي داسې جرګهګۍ جوړه کړې چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به منځګړیتوب کوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي یا د جرګې به هغو سیمو ته ورځي چې طالبان پکې واکمنان دي. دا چې د دغو جرګو غړي به کله خپل کار پیلوي او په کوم شکل به مخته ځي، د همدې پوښتنو د ځوابولو لپاره زموږ همکار حدیث پردیس له ښاغلي وطن دوست سره مرکه کړې.
دا چې موږ د سفارتونو مخ ته بوخت یو د هغوی پر ولسونو غږ کوو چې د دوی په چارو کې مداخله وکړي، له دوی څخه وپوښتو چې ولې په افغان جګړه کې لاسوهنه کوي او لري یې. نو د دې لپاره چې په افغانستان کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک فعالیت ولري، نو موږ پر یوه کمیټه باندې هوکړه وکړه. کمیټه مو پرون رامنځته کړه. کمیټه به د طالبانو هغو سیمو ته ځي چې طالبان هلته واکمن دي. دوی به د طالبانو او افغان سرتیرو ترمنځ پر روغې جوړې کار کوي. هلته به دواړه طرفونه اوري چې هغوی څه وایي. د دوی به په خپلو سیمو کې کار کوي. د هغه کسان دي چې د همدې سیمو اوسېدونکي دي او هغه کسان دي چې د سولې لیوالتیا لري، او تر څنګ هغه کسان دي چې دوی ازمایل شوي دي. د طالبانو هم باور پرسته، د حکومت هم باور پرسته، او خپل په ولس کې هم شنم لري.
او به خیس تاسو خبرې مې قطع کړې. خو تاسو کله چې دغه حرکت شروع هم شو په هلمند کې، تاسو غوښتل چې لاړ شئ د طالبانو سیمو ته، هم هغوی مخالفت وښود او وی ویل چې که چېرته واقعا تاسو غواړئ نو لاړ شئ د شورابک او هغه نورو سیمو کې چې بهرني ځواکونه موجود دي، نو څومره مطمئنه یاستئ چې دغه شی چې تاسو وایئ هغه به عملي وي؟
پر طالبانو خو طالبانو خو شدت ویل زما سره خپله طالبانو شاړیکه نیولې، هغوی راته ویلي دي چې دوی په دفاعي حالت کې دي، بهرنیان د دوی پر کورونو باندې بریدونه کوي، دوی اړ کېږي چې جګړه مخته یوسي. موږ په همدې خاطر پر یو طرف باندې چې هغه افغان لورې دي او بهرني ځواکونه دي، پروګرام موږ غوښ کړ چې دوی باید نور له دغه سړندو بمباریو خلاص اخلي، دوی باید نور دغه حالت جاری ونه ساتي، ځکه چې موږ د دواړو لورو پر نږدې کېدو کار کوو چې افغان لورې طالب سره نږدې سي. دغه کسان چې په جرګګۍ کې وو، په دغه کمیټو کې برخه لري، هغه کسان دي چې کورونه د طالبانو په سیمه کې دي، په هغه سیمه کې دوی اوسېږي، په هغه سیمه کې به دوی له طالبانو او له حکومتي چارواکو سره غږیږي.
بلې، او دغه کمیټې رسمن کله خپل کار شروع کوي، ولایتو ته سفرونه شروع کوي؟
نن به کمیټې نهایي سي وسم د حضور چمن مخامخ په مسجد جامع جماعت کې هلته غونډه ده. په همدې تړاو هلته پر دې باندې بحث کېږي چې کمیټې باید لومړی کوم سیمو ته ولېږدول شي، د کوم سیمو کسان باید په کښې کې داخل وي، او کمیټې باید څو کسیزه وي. پر دې نن د خیره کار کېږي، نهایي کېږي. چې نهایي سره وروسته بیا موږ تصمیم نیسو، بیا له رسنیو سره شریکو چې دوی کوم سیمو ته ځي، له کومو سیمو څخه راپیلوي.
تاسو دغه کوم کمیټې مو چې تشکیل کړي دي هلته د طالبانو سیمو ته چې ځي، څومره وخت به هلته وي، یا دغه پروسه په ټوله کې څومره وخت نیسي؟
زموږ دا چې د پروسه د حرکت پروژه نه ده، دا به تر هغو پورې روانې وي، تر هغو پورې به روان وي څو چې سوله راځي، څو چې دوه خوابدي ورونه سره کښېني، سولې ته غاړې جوړوي او اوربند کوي.
د سولې لپاره د ولسي حرکت ویاند بسم الله وطن دوست.
راځئ سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
په نړۍ کې تر ټولو سړه سیمه کومه یوه ده؟ اسمت ساروان متری خبروي.
په 2014 میلادي کال یو شمیر څېړونکو اعلان وکړ چې د نړۍ تر ټولو سړه سیمه یې چې په جنوبي قطب کې ده او د تودوخې درجه یې د سانتیګراد منفی 3.9 ده پیژندلې ده. خو څرګنده شوې چې په نړۍ کې تر دې هم سړې سیمې شته. د نیوزویک مجلې د راپور له مخې د سپوږمکۍ د تصویرونو په وسیله په جنوبي قطب کې لا سړې سیمې کشف شوې دي. د سیمې دومره سړې دي چې تر دې په خوایې اټکل نه کېده. د هغې څېړنې پر اساس چې په 2014 میلادي کال کې وشوه، څرګنده شوه چې د جنوبي قطب په ځینو برخو کې د هوا د تودوخې درجه د 2014 او 2016 کلونو ترمنځ د سانتیګراد منفي 8.9 درجو ته هم رسېدلې ده. د امریکا د کلورادو پوهنتون څېړونکو د هوا پیژندنې معلومات بیا وڅېړل او دا نتیجه یې واخیسته چې د جنوبي قطب په ختیځ کې داسې ځایونه شته چې ځینې وخت یې د تودوخې درجه د سانتیګراد تر منفي 100 ټیټ حد ته رسېدلې ده.
وموریدل چې په نړۍ کې تر ټولو سړه سیمه کومه یوه ده. ازادي راډیو په منځني صفه 12.5 ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې په 12 بجو لنډ خبرونه لرو. تر هغه وروسته د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په ارتباط د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه اوریدلی شي.
زما رایه، زما حق. میوند ولسوالی مواد د پرون رس خلاصي وي
مونږ نرمنه بیا هغه نرمنه
مې حاضر د دانشا چې دغه انجن د کمیسون
د نظام د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په منځني صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي رادیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. بښنه غواړو د اس ام اس په برخه کې تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده. کومې سمسونه چې ستاسو را رسېدلي دي نیمې را رسېدلي دي نیمې نه دي را رسېدلي دي، نو د همدې له خاطره مې مخکې چې د اس ام اسونو وخت وم دا اس ام اسونه له تاسو سره شریک نه کړل او ونه لوستل. دولس نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې نن په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته پرلت وهي او تر نامعلومې نیټې په دغه پرله دوام کوي. دغه ولسی حرکت تر دې مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د دفتر او د امریکا د سفارت مخې ته خپل اعتراضونه کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان په هره برخه کې د سولې د هر حرکت ملاتړ کوي. د دې شوراویان د سولې ولسی حرکت وروستي پرلت او اعتراضونو ته په پام سره دا خبره وکړه. د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو ابتدایي لست به د راتلونکي اونۍ په پیل کې تر ارزونې وروسته اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د کاندیدانو ابتدایي لست تېره اونۍ اعلان کړ. د ایران خبری اژانسونو په حواله د ایران ولسمشر حسن روحانی د فرانسې او جرمني رهبرانو ته ویلي د اروپا د اقتصادي اقداماتو د بستو پیشنهاد چې د امریکا د بندیزونو د دفع کولو لپاره دي د ایران ټولې غوښتنې نه تامینوي. ایرنا خبری اژانس پرون نوښت راپور ورکړی چې حسن روحانی د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ته په ټلیفوني مکالمه کې ویلي دغه بسته زموږ ټولې غوښتنې نه پر ځای کوي. په ایران، آذربایجان، ارمنستان او ګرجستان کې د تودې هوا بې سابقه څپې د برېښنا د قطع کېدو څنګ خلک ناراحته کړي دي او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ځینو مسایلو د بحث لپاره شمالي کوریا ته ورسید. د دې خبرې بل اټومي وسلو د شمالي کوریا د تصفیه د واشنگټن او پیونګ یانګ ترمنځ د اړیکو د شکولو پر لارو چارو متمرکز وي.
زما رایا زما حق د نظام د اتوستمې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونو ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. که څه هم د میزان د اتوشتمو انتخاباتو ته د ولسی جرګې د کاندیدانو لومړنی لیست خپور سو او هغه کسان چې له لومړني لیست څخه ایستل سوي خپل شکایتونه په ولایتونو او مرکز کابل کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته سپارلي، اوس هم په ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون کمشنران نه لري او د دغه کمیسون چارواکي وایي چې د چاري د دوی کارونه اټکني کړي دي. په دې اړه محمد حدیث پردیس راپور چمتو کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د لومړني لیست له اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د نوماندانو په اړه د خلکو له 200 څخه زیات شکایتونه ترلاسه کړي. د دغه کمیسون کمشنر غلام دستګیر هدایت وایي د خلکو شکایتونو ته به رسیدنه وشي، خو د جمهوری ریاست له لوري ولایتونو لپاره د کاندید کمشنرانو د لیست ردېدو دوی له ستونزو سره مخ کړي. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د څو پړاوونو له ترسره کولو وروسته په ټول افغانستان کې د ولایتونو لپاره د کاندید کمشنرانو 102 کسیزه لیست جمهوری ریاست ته واستو، خو ولسمشر له دغه لیسته یوازې 20 د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د کمشنرانو په توګه تایید کړل. د ولسی جرګې د نوماندانو د ابتدایي لیست له اعلانېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د یوې میاشتې په موده کې باید د نوماندانو په اړه د خلکو شکایتونه وڅېړي. خو اوس د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې په اکثرو ولایتونو کې د کمشنرانو نه موجودیت د دوی چارې ټکنۍ کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې جمهوری ریاست تر اوسه په دې اړه ورته څه نه دي ویلي چې د لیست ډیری کسان د کومو دلایلو له مخې رد کړي دي. خو د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په لیست کې ډیری کسان په شرایطو برابر نه وو نو ځکه رد شوي دي. د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قانون مطابق د نوي لیست معرفي په برخه کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون همکاري نه کوي.
دی وی هغه لیست چې دوی یاستوي باید ټول قانوني پړاوونه پکې په پام کې نیول شوی وي. په تیرو ورځو کې زموږ همکارانو هڅه وکړه چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره دغه موضوع شریک کړي، خو هغوی د همکارۍ لپاره علاقمندي ونه ښوده. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او جمهوري ریاست ترمنځ اختلافات به د انتخاباتو په پروسې بد اغېز وکړي.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. اوس دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر او غوښتنې لري، له دوی به واورو.
نوم فضل هادي حمیدی دی. له بده مرغه چې په ولایتونو کې د شکایتونو کمیسیون کمشنران نه لري او هلته زمینه نه ده مساعده چې خلک خپل شکایتونه د کاندیدانو په اړه باندې ثبت کړي، یا کاندیدان خپل شکایتونه هغه کسان چې لیست څخه ایستل شوي دغه ثبت کړي. باید د دې څخه وړاندې چې د لومړنۍ لیست اعلان شوی وي، د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون آماده وایم په مرکز کې، په ولایتونو کې چې شکایتونه ثبت کړي وای او هغه څېړلو ته آماده وای.
زه شریف الله شګیوالم. زما غوښتنه ده چې ته حکومت غواړي په نورو برخو کې دوی خپل 50% حکومت جوړي، وزارتونه کې سفارتونه یا قومندانۍ به قلوردي وي، په دې برخه کې دوی مداخله نه کوي، ځکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو خپلواک کمیسیون باید خپلواکي پاتې شي تر څو خلک باور وکولی شي، ځکه که دا ډول لاسوهنی مداخلي وي دغه خپلواکي له منځه وړل کېږي، خلک په باور په کمیسیون له منځه ځي. همغه دا چې خلک ټاکنو ته زړه نه کوي، تر اوسه هم ډېری خلکو خپل تذکیري سټیکر نه کړی، په دې خاطر چې تیرو ټاکنو 2013 ولسمشری ټاکنو خلک بے باور کړی دي، اوس هم په دې پروسو باندې څوک باور نه لري.
اسلام ایجاب هم د ولسمشر او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس له هر څه وړاندې په خپل د هیواد په کچه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمشنرانو په تکمیل او تنظیم او فعالیت باندې ډېر تمرکز کړی وي. اوس چې نیم معرفي سوي نیم نه دي معرفي سوي، د خپل د دې ملي پروسې په وړاندې د ستونزو رامنځته کول دي، د شفافیت نه د پروسې لري کول دي. څنګه چې تاسو پیګی لومړني ابتدایي لیست د اعلانې دوه په حال کې دا کله چې لیست اعلانېږي بیا دوی هغه نه لري، مثلا څوک لیست نه وته سي، خلک چې ولایتونو کې د شکایتونو کمیسیون دفترونه فعال نه وي، کمشنر نه شکایت چیرته ثبت کیده، د دې لامل کېدای شي چې خلک لاریونونه وکړي او مشکلات رامنځته کړي او د عملی پروسه ټکنې کې ټکنې نه کی حکومت مخکې لاړ سي د شفافیت د پښتنې لاندې لاړ سي. کدا وضعیت هم د سروانی د ولسی جرګې انتخابات هم د سوریشخان انتخاباتي لکه د ولسمشری
د دې لپاره چې په ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کمشنرانو نشټون د راتلونکو انتخاباتو په څرنګوالي څومره تاثیر لري، په دې اړه مو یو بحث جوړ کړی چې پکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیاله حمیره حقمل او د افغانستان د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ مشر حبیب الرحمن ننګ را سره په سټوډیو کې میلمانه دي. دواړو ته ښه راغلاست وایو.
استاد محترم، که په لومړي سر کې د انتخاباتي شکایتونو د کمشنرانو د ټاکنو د څرنګوالي په اړه معلومات راکړي، په کومو معیارو په کوم اساس باندې د کمشنران ټاکل کیږي؟
د شکایتو د کمیسیون ولایتي کمشنران د ټاکنو د قانون په اساس د مرکزی کمیسیون د کمشنرانو د خانه یا د مرکزی کمیسیون د خانه دغه لست ترتیبیږي، جوړیږي او د منظورۍ په خاطر ریاست جمهوری ته ولسمشر ته لیږل کیږي. اول د دې تحصیلي رشته ده، دوی باید حقوق او یا هم د شرایط فارغین وي، د فقه او قانون ده دپارټمنټ نه 15 کاله تجربه د کاری ولري، 10 کلنه سن یې باید پوره کړی وي او د افغانستان تابعیت ولري او دغه نور مسائل په دو معیارو باندې. او مو هم تقریبا دوه نیم میاشتې تر مخ دغه پروسه پایل کړله، او د دې په خاطر چې شفافیت موجود وي د پروسه ملان ته ورکړله د رقابت د طریقه، با وجود دو چې موږ په دو مکلف نه یو قانون چې هغه اعلان کو، ولی با وجود هغه اعلان شو
یعنی لیست هم بشپړ جمهوری ریاست سپارلې د تر اوسه پورې څومره ټاکل شوی دی؟
بله، موږ هغه لیست وروسته د دو چې هغه خپل پروسه یې تای کړله، تاسو پوهیږئ چې د دوه کم ولایتي کمشنرانو نه یو سلسی، یعنی لور درشتنه د حقوق بشر کمیسیون معرفي کوي. مو خپل لیست چې آتش پیتا تنه او هغه ترتیب که د حقوق بشر د لیست سره په مجموع که خو دوی خیر لگو زنده دل حقوق بشر دغه ولسمشری تا اول لگل دوی میاشت اتماق، اما فقط دوی ورز اتماق مخته ده او ویشتو تنه کمشنرانو منظوری در ریاست جمهوری در خانه راغ لغم تقریبا پاول است ولایتو که نور تقریبا اول است ولایتون نور او متباقی کمیشنان د دوغو هیڅ سرنوشت معلوم نه دی.
څه وایي ولې معلوم نه دی؟ یعنی معیارونه نو برابر کړی
او پرون د همدې منظور په خاطر چې موږ بالاخره پوه شو موضوع روښانه شي چې ولې د نور کمیشنران دی منظور شوی. یو دلیل خو دا و چې هغه څلور دیرشتنه کمیشنران چې د حقوق بشر د خانم عارفی شوی و دوغو حداقل هیڅ اسناد نه و، با وجود د چې موږ څو څواره
و یوازې
نمونه تللي و اسناد نه و چې حداقل هلته تصمیم پرې ونیول شي چې مثلا دغه نفر چې دلته 15 کاله تجربه کاري ښودل شوی دا یو واقعا د لري که نه لري. اما د موږ د کمیسیون اسناد پوره و، د اته شپېته تنو کسانو ټول اسناد پوره و. هغه دلایل چې د ولسمشر نماینده ډاکټر سیف ازلی مختوب ده و چې بیا یې هغه مکتوب یې هم رولېږه چې په هغو کې دا موضوع تفصیل شوی وه. بعض کسانی خودل چه دغه درشکلانی سن یه ندهی تکمیل کرده او پا تذکیره که دغه سن خانه نوه. دغه خبر منو ولی موخ کلا چه ولی دل چه پا تذکیره که دغه چه سن واضح نده ده تحصیلی اسنادو تا موخ مراجعه کرده و یعنی نور بدیل اسناد و چه دغه اسنادو پا واسطه بانده موخ پل علم پوره کرده و چه دغه نفر تا دیر شونه پوره دی. حتی دست کسان وید پم دوغ ردیف که چشپخ چلویخ کلن و خود رد شوی و چه دو سن نده پوره. اما پا نور اسنادو که مثلا پا کارت خلاص سوانه که پا تحصیلی اسنادو که نده ده کارت پا ده کار ده شمولیت پا اسنادو که دوغ سن ده زیگه دو نیته کاملا واضح و چه پا ده بانده مو مثلا قناعت نلی رو. صرف باز اینجونه چه واقعا مشکل در لوده خزینه کمیشنرانو پا پیدا کولو که نو باز اینجونه چه دوغو مثلا یا پا کاری تجربه که دو دره میشته کم ایرتله او یا هم پسن که مثلا دره میشته کم درش کله نباوه یا دو میشته کم درش کله نباوه. اما مو ده بخاطر چه دغه پروسا پا ده مطمئن و چه ترسو چه دغه منظوری گی اغنجونه هم درش کله سن پورکیوی. او بل مورد یه دوا چه ده بازو کاری تجربه کم آوه ده هم مختده خناعت وانه ده شاید پر دیرو کم و که مو خناعت پیوکو. اما اکثری دست کسانو چه اغد ده مو پندازه تجربه ده کاری در لوده و دیر مشهور چهره و دیر کارکن چهره و اغد
یعنی دلتا خوبا زینی عوامل نیه لکه ده یه چه مداخله لسوهانه چی یو چوک راولی چوک بوزی تنه ده اسناد و موضوع دلتا
دلتا خود پا کاغز کم ده اغسی خیلی چه ده اسناد و موضوع و اما متاسفانه چه پا ولس مشری که هغه کسان چه ده کارشناسان و پا نامه بانده دلتا کار که گمارل شویدی و ده کارشناسه ای کمیته لیری دوی پا ده خط بانده کار نکی. همیشه اغس هغه مسائل چه پا خپل قانونی مجرا که روان دی پا ده رکت توگه بانده هغه او گره چه ده فتن ده موغ و کارشناسان و ده کمیته و ده خانه ده چالش سمخامخ که گی. مثلا ده غلس کلا چه موغ ولگا ریاست جمهوری تا ده قانون پا اساس موغ لست لیگو او رئیس جمهوری باید منظور کی. اما ده موغ و کارشناسان و پا واسطه بانده ده لست ولگل شو اصلاحات اداری تا چه تاس شاهد وی چه یو وقعی ماینستکا وقع مکتوب متاسفانه پا خپل دماغ در ریاست جمهوری ده
مو... ولی تاس بیا جمهوری ریاست شکایت اونو که چه ده غلیس باید
مستقیم تاس ترسیم ده محیط ما همون دوگو اکسون فیسبوک تا پورتا کرل شوال نور و تولنیز و آقا که شریک شو... کرل شوال چه ده دیل ولسمشری دوم را مداخله که ده اشتباه ها تول دن دوگو متاسفانه به تجربه و کارشناسانو ندی. او اوز هم مو فکر کوچه زکه چه موگ بابه چه موگ چندان قناعت نلی رو پا حقوق و مسائل دلائل و چه دی راندی کردی چه یا سن کم ده یا تجربه کم ده او یا هم اغا نور میارونه ندی پوره کردی زکه واضح هل تا دست کسان دی چه کاملا یه دقا میارونه پوره کردی بناهن مشکل چه موگ اغا کیو ده ده ولسمشر مشکل نده ای ولسمشر پشا و خواه چه دقا به تجربه کسان دی په مختلف و ملحوظات و بانده که دلائشی چه مسائل ده غصه و جیریان تا نه سامه کارشناسی نه که مسلکی کارشناسی نه که متاسفانه و حتی ده مثلا مو ده دیس شریک کرده
من ننگ سپه دست حال که چی ده انتخاباتو تا ده کاندیدان و لومنانه لیست اعلان سوی ده ها کسان چه لغم ده لیست نیستل سوی دوی با شکایتون لری پا ولایتو که پا مرکز که څومره ستونزې رامنځته کوي کله چې یو کمیشنر انتخاباتي کمیشنر د شکایتو کمیشنر موږ ونه لرو دلته ستونزې نه رامنځته کوي.
اول خو د ټولو نه مخکې په خپله په قانون کې ستونزې شته. په قانون کې باید دغه مسله چې د کمیسون د کارمندانو ګمارنه دا باید رئیس جمهور د منظوري په اساس باندې نوې شوې، یوازې منظوري باید مستقیما کمیسون دغه تعینات ترسره کړي وي. د دې په ځای چې دغه اسنادونه خپل ریاست جمهوری کې وسیل شي، دا تل دي د اصلاحات اداري کمیسون ته، او اصلاحات اداري کمیسون هلته داسې وایي چې پخوا هغه کومه اداره چې په دغه اسنادونو د انسجام لپاره کار کوو دا په اداري امور کې، او اوس دغه اداره مستقیما اصلاحات اداري ته راغلې ده. طبعا دلته به یو شمېر ملاحظات په دغه لیست کې هم په کمیسون کې وي، هم به په اصلاحات اداري کې رامنځته شوي. د افغانستان د ستونزې او مشکلات طبعا وي، ولې په کل کې حکومت د ټاکنو د کمیسون او همدارنګه د ټاکنې شکایتونو په کمیسون په ډیرو کارونو کې مستقیمه مداخله کوي، د کمیسون په کارونو کې مداخله وکړه. اوس دلته هم په دغسې
لوی لاس کېږي که غیر ارادي د کارونو
دا په دقیق اندازه معلومیږي چې دلته په خپله یو شکل سیاسي مداخله ده چې په دغه کارونو کې د حکومت لخوا ترسره کېږي. دوم دا ده چې لکه څنګه چې استاذو ته په ډېر جزوي مسایلو ته اشاره وکړه، د کمیشنرانو د ټاکنې په برخه کې چې چا میاشت درې میاشتې دوه میاشتې عمر کمو، اصلا دلته باید دقت سره نیولی وای. دلته فضل شک همدا پیدا کیږي چې آیا هغه خلک چې واجد شرایط نور سوکو چیرې حکومت په دې برخه اقدام ونکي او دا مسله زر حل نشي، ولې دا کاملا تاثیر گذار ده د ټاکنو په محل ویش باندې. په دې معنی چې شکایت ته رسیدګي تبندي به ولایتو کې د دارالانشا د کارمندانو په اساس باندې ولایتونه به شکایتونه راټولوي. شکایتو کمیسون مکلف ده چې ټول شکایتونه په مرکز کې وسیړي. دا یوازې د په ولسي جرګې د ټاکنو مسله نه ده، ډېر زر ده چې د ولسوالیو شوراګانو لومړنی فهرست اعلان شي. وخت کې چې هغه فهرست هم اعلانیږي او د هغې شکایتونه د بدخشان د لرې ولسوالیو نه را رسیږي تر کابله پورې، دا به ډېره ستونزمنه وي، ډېره مشکله به وي. په کار دا وه چې مخکې له دې نه باید چې دغسې یو وضعیت سره کمیسون مخ شوی وای، مخکې له دې نه باید دا مسله حل شوی وای. ولې متاسفانه دا که چېرته دا مسله دوام پیدا کړي نو د ټاکنو په محل ویش باندې کاملا تاثیر ګذار.
درنو اورېدونکو، د بحث ته هم د جمهور ریاست همدارنګه د اجرایه ریاست مسؤلین هم رابللي وو. له بده مرغه چې دوی رانغلل، ممکن د دغه پوښتنو ته دوی هم ځوابونه ویلي وای. خو خیر، په هر صورت باندې ډاکټر صاحب ننګ وویل استاد محترم چې هغه کوم شکایتونه چې په ولایتونو کې ثبت کیږي دوی مجبور دي چې مرکز کابل ته راولي، یعنی تاسو دومره ظرفیت او دومره توانایي لري چې د ټول افغانستان شکایتونه دلته په کابل کې وڅرځي؟
دغه وضعیت چنن کې واقعي دغه هم دوی میاشتې ته مخ کاملا پیش بینی کوه دغه په خاطر موږ په ډیر چټکۍ سره خپل ولایتي دارالانشا او د کمیسون ټول فعال کړی دي. دا اوس په ټول افغانستان کې دی فعال دي، او حتی اوس هم چې ولیدل چې موږ بعضی کمبوتات لرو د مرکزی کمیسون بعضی کارمندان چې دی تجربه درلودل کاری عاجل هم دی ټول خدماتي ولګل ولایاتو ته دا یو بس بل باز دل چې په دلته په مرکز کې مکمل آمادگی ورته ونیوله شکایتو ته یو ډیر خد سیستم او هغه یعنی هغه هم جوړ کول ورته
شي. تر اوسه څومره شکایتونه سبسیو په ټول افغانستان؟
ټول افغانستان کې تر اوسه 1510 شکایتونه ته مازدیګه راپور ته سالو رو بجو پر ثبت شوی.
13 ورځ البته،
او 13 ورځ ځکه خصوصا تاسو پوهیږئ چې د څلوروي اوم ماده د قانون انتخابات په اساس مو دوه ورځې صرف درلودل چې د هغو اشخاص او نهادو او سیاسي ګوندونو شکایتونه واخلو چې هغه په هغه کسانو چې په هغه اشخاصو چې دی په لیست کې غلي دي ولې واجد شرایط نه دي، مثلا هغه قاتل دی، هغه غاصب دی، هغه په غیر مسله غیر قانوني ډول
کې غلي. تاسو بیا وخت لري دغه شکایتونه تاسو کړی تاسو نو وخت پر د
خپل بختانه یو بل مسله چې هغه په قانون کې هم غلي ده، دا دی چې موږ دوا کمیسون یو مرکز کې یو په ولایتو کې ولایتي کمیسونونه هم د موږ مستقل دي، او په قانون کې بیا یو بل صراحت دی چې مرکزی کمیسون په استثنایی حالتو کې هم اول مرجع د شکایتونو ته د رسیدګۍ بلل کیږي. اوس موږ په موغو استثنایی و استراری حالت کې یو، موږ فعلا په ولایتو کې کمیسونونه دغه نه لرو کمیشنرانی، بنان ټول شکایتونه په مرکز کې څیړل کیږي. او بل هغه ابتکار چې موږ وکړو دغه اوو ویشتنه چې د رئیس جمهور د لطف په اساس باندې د بلاخره منظور شول، د دوغه درې درې تنه موږ واخصل تقریبا 15 ولایتو ته موږ دغه نن پرون کار خلاص شو، نن یې لیګو او متباقی نور چې پاتې شول دغه مرکز کې وساتل چې دی بیا د موږ سره په دغه د رسیدګۍ په پروسس کې دی د موږ سره همکاري وکړي ځکه دی مسلکی خلک دي. بنان مرکز کاملا توانمندی لري، آمادگی ورته لري، ان شاء الله چې مشکل نه واقع کیږي.
دغه سبب رحمان ننګ په داسې حال کې چې شکایتونه ډیر ثبت شوی دي، کارمندان دلته کم دي،
دلته وخت هم کم ده، دوی به غواړي زر زر دعوه څیړي. آیا د شفافیت باندې تاثیر نه اچي؟
که چیرې دغه شکایتونه په خپل وخت او زمان سره ونه څیړل شي، طبعا هغه ابتدایي لیست به په خپل وخت او زمان سره نهایي نه شي، او په عین وخت کې د خپل د مهالویش نقص د قانون نقص ده.
خبر خپلواک کمیسیون کوم استازي همدارنګه د حکومت کوم استازي دلته حاضر و چې خپلې پوښتنې ځواب کړي. خو راځو دلته اوس اغلی حکمل، دا چې وخت کم پاتې ده،
بله،
او تاسو دې موضوع د ستونزې د حل په خاطر باندې جمهور ریاست سره غږیدلی، دوی ځواب څه و؟ یعنی ټول چې دا کم وخت کې به تاسو دغه کوم
ولسمشر په ټوله خپل ټول توان آماده دی چې هر وخت چې دغه لس ماته ولګي مونږ ته دغه معیارونه ولري، دغه اشتباهات نوي کې زه منظوروم. شپه وي، ورځ وي، جمعه وي، پنجشنبه وي، اما مشکل په کارشناسۍ کې دی. په هغه موارد چې د موږ لس رد کړی دی، اکثر 50% موږ ته د منلو وړ نه دی، او دا هم ورته چې چیرته دلته سیاسي ملحوظات وي هغه نه هم باید
خبر جمهوریت سره شریک کړي و. دلته بیا که موږ لس راغی، بیا هم لس کې داسې ګوتې کې ول سي، یعنی مداخله کې وش د موضوع سره شریک نه کړو جمهور رئیس.
خو موږ د خپل جمهور رئیس نه دی لیدلی، منطقه نماینده سي موږ په تماس کې یو، هغه روحیه د همکاري خوشبختانه شته ده. موږ دغه تشویشونه درلودل چې پرون نماینده د ولسمشر موږ ته اطمینان راکوي تاسو لس راغی په دوغو معیارو، اما دلته خو موږ په بل لس کې هم نه لیرو خپل خبرې لیرو، ځکه هغه ټول لس په غو شکل چې دی رد کړی دی هغه واقعیتونه هغه سې نه دي. اما په هر صورت یې ډېره ستونزه چې ده د ښځو په ارتباط ده چې موږ 50% باید ښځې معرفي کړو، او دلته اوس پرون رئیس ما د بعضو بنسټو سه نهادو سه د پروموټ د هغه د کار عمر اجتماعي کې پروموټ کوم پروګرام دی چې هغه موږ ته مخکې ویلي وو چې موږ سه ډېرې ښځې شته دي، یو بانک تقریبا د 50,000 ښځې لیرو د غو صفت تماسی چې په د څلورو ډیر شولایاتو کې د غسه خزه په دوغو شرایطو چې برابر وي، لطفا یې موږ ته معرفي کړئ چې موږ په ډیر زر وخت وکولای شو دغه برته ولسمشری ته ولېګ او د غو تایید راشي، او موږ وکولای شو د خپل ولایتي کمیسیونونه باید فعال
کړو. ته یو بل تجربه هم ده، تیر انتخاباتو لپاره موږ په ولایتونو کې کمشنران درته انتخاباتي کمشنران تاسو هغه استخدام نکړل، یعنی هغه تجربه نه استفاده و نکړل،
هغه اکثرا نه کاندید وکړه چې موږ دغه برسونه اعلان کړل، هغه اکثرا کاندید وکړه، ولی متاسفانه هغه د طب نم فارغ شوه، و د زراعت نم فارغ شوه، و د فارماسی نه هم فارغ
شوه،
د قانون معیارونه نه شوه پوره کولای. او اکثرا داسې کسان و چې مثلا کاندید و په ټول خپل عمر کې دوه دوره کمشنر د ولایتي د کمیسیون د شکایتو تیر شوه، و چوغو په هیڅ وجه هغه تجربه 15 کلنه تجربه نه شوه پوره کولای، باز نور د رشته د لحاظ متاسفانه چه مشکلی درلود. نو هغه ډیر کم، فقط شوه د ګوتو پښمار یو یا دوه نفر توانی دلی وی چرشی، نور و نه شوه هغه معیارونه رایتی پورا نشوای کړل.
ډاکټر سمنان که اوس راسو وخت کم پاتې ده، او تل انتقاد په همدې باندې کیږي چې کمشنران نه دي ټاکل شوي، کارونه ښه مخکې نه ځي. تاسو سپارښتنه څه ده هم حکومت ته، هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته، هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته، څه باید وکړي چې د خلکو هغه باور ترلاسه شي؟
سله دا ده چې او دغه کوم کاندیدان چې لومړی لیست نه حذف شوي دي، دا په ډېرو جزوي مسایلو باندې حذف شوي دي، حتی کولای شول چې حتی په دې کې ډېر مسؤلیت هغه مشخص مامور چې کوم موظف مامور د اسنادو تسلیمېدو دپاره موظف شوی و هغه ته راجي کیږي. ولی اوس په داسې یو حالت کې یو چې د شکایتو کمیسیون هم باید په دې برخه کې ډیر قانوني برخورد وکړي د دې پروسې سره، او په عین وخت کې په هغه تعین شوي وخت سره زمان سره د قانون په اساس باندې باید شکایت رسیدګي وکړي. زه د شکایتو کمیسیون دغه یو کار لکه څنګه چې استاد هم ویلي واقعا زه تقدیروم، که څه هم دا 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 باید ومنو د شکایتو کمیسیون د کار د شروع نه تر ننه پورې حتی اختلافات د کمشنرانو په منځ کې وو، حتی تر ډېره حده پورې لکه څنګه چې موږ معلومات لرو د ټاکنو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون په منځ کې دا مسله تر ډېره حده پورې قومي شوې وه، چې فرضاً قومي طرف ته تللې وه، چې پښتون تاجک وزاره ولی سره د دې نه اوس په داسې یو حساس حالت کې چې د کمیسیون مسؤلین باید د پوره استقلالیت نه خپل کارونه ترسره کړي، او د حکومت او د هیڅ نو سیاسي فشار ته باید ځان غاړه کېږدي. د قانون مطابق باید شکایت ته رسیدګي وشي، تر څو پورې د مهالویش مطابق دغه نهایي لیست د کاندیدانو نهایي شي، چې تر څو پورې د ټاکنو کمیسیون په مهالویش باندې هیڅ نو تاثیر گزارونه اوسیږي. دوم دا ده چې حکومت په دغسې یو حساس حالت کې تاسو وګورئ لکه څنګه چې استاذ وویل دا چې دغه لیست په اوغو نه زمان او مدت سره مخکې لیږل شوی وی، حکومت باید همغه وخت سره اقدام کړی وی، حتی په یوه هفته کې باید دا نهایي شوی وی، هغه ستونزې باید مشخصې شوی وی، تر څو په شکایتو کمیسیون دوباره په دې کار کړی اوس به دا مسله پای ته رسېدلی. اوس هم په دغه برخه کې قانون نقش شوی ده، کاملا صراحت لري چې قانون نقش شوی، شکایت کمیسیون او همدارنګه حکومت دواړو قانون نقش کړی، په دې کې تاخیر راغلی ده. ولې زمان هم باید موږ له لاسه ورنکو، او د شکایتو ته رسیدګۍ په خاطر باندې د کمیسیون مسؤلین باید ډیر جدي اقدام وکړي او شکایت ته باید رسیدګي وشي. دوم دا ده چې حکومت باید په دې برخه کې لاسوهنې ونه کړي، او د قانون د حمایت او همدارنګه د کمشنرانو د پوره حمایت نشته، سو پورې موږ شفاف شکل باندې وتوانیږو د خلکو باور خپل کو او اسنادو او مدارکو ته رسیدګي وشي.
اغلې همایره حقمل، مخکې ډاکټر صاحب یادونه وکړه قانون تر پښو لاندې سوی ده، د لاسوهنه د مخنیوي لپاره د دې لپاره چې د انتخاباتي کمشنرانو ستونزه هواره سي، بالاخره تاسو کوم پروګرامونه او کوم اقدامات تر لاس لاندې لرئ؟
ټاکنو شکایتي کمیسون قاتن قانون نه دی نقص کړی، په خپل وخت زمان یې لست جوړ کړی دی، ریاست جمهوری ته لګلی دوه میاشتې ته مخ که نقص کړی دی، ریاست جمهوری نقص کړی دی، په دوه ټول خلک پوه شي موږ نه دی کړی، موږ خپل کار په وخت کړی دی.
جمهور ریاست سره موږ غږیدلی وای هغه کوم معیارونه چې دی کمشنر لپاره یې په هغه لیست کې نه و.
خو هغه لیست خی کاش کې راو شي دلته واچو چې زه بیا درته وایم چې هغه کس چې شپږ څلوېښت کلن دی هغه د سینې په هغه استلی دی، نو دا خو د منلو وړ نه ده. هغه کس چې مثلا شل کاله تجربه د کاری لري، پنځه ویشت کاله هغه ته لیکلی دي چې دا پنځه کاله تجربه
کړی دی. دغه لیست نهایي کېده دوی ته ملاګ، تاسو سره بحث پېونه کې چې دغه دلیل مو ویلی وای.
نو اصلا موږ مکلف حتی په دین نه و چې اسناد ورته ولیږو، حتی موږ مستقل اداره یو، موږ نه باید چې تاثیر د حکومت او ریاست جمهوری نه لاندې ولاړ شو، او چې نه خو بیا دغه نتیجه نه چې دغه ګور
بل اخر څه کول پکړ دغه ستونزه
د شکایتو کمیسیون قطعا قانون نه نقص کړی، په خپل وخت زمان په پوره شفافیت پورې سره چې زه په خپل مثلا دفاع کوم د موږ خپل کار نه لګلی دی، ولی ریاست جمهوری قانون نقص کړی دی، متاسفانه چې هغه باید ځواب ورته ورکړي. او هغه وخت چې موږ د تلیرو دوه هفته موږ د پرون اول ورځ نه ته دوه هفته پورې د نوماندان او هغه شکایتونه خلو چې په کمیسیون لري، یعنی هغه کسان چې د لسته هست شوی دي په ډیرو جزوی مسایل لکه ډاکټر صاحب چې ورته اشاره وکړه، دوه هفته دی وخت لري. بعد دوه هفته چون کمیسیون په استثنایی حالت کده، یعنی موږ په یو مرحله ای شکل باندې موږ شکایتو ته رسیدګي کو، بنا ان یو میاش موږ رسیدګي تلیرو، دا پروسه یوانی میاش په برخه نیسی. اما متاسفانه کله چې تاسو انتخاباتي تقویم ته مراجعه وکړئ، هلته دا مسله بیخي دغو کمیسیون د خوانه نادیده نیول شوې ده، کاملا نادیده نیول شوې ده، او موږ مجبور یو چې موازی خپل فعالیت وکړو دې په خاطر چې د انتخاباتي شریکانو چې هغه رای ورکون کې دي هغه نوماندان دي، دغو حق په هیڅ وجه باید ضایع نشي، او موږ دوته کامل انجمن یو، او هغه کمیسیون هم باید مسلې ته دقیق ځواب ورکړي چې دی ولې تقویم د انتخاباتی چې عیناً د قانون د انتخابات حیثیت لري ولی نقص کړی دی، ولی دی و نتوانېدل چې په اووم د سرطان باندې ابتدایي نوملړ اعلان کړي. هغه کسان هغه کاندیدان چې مثلا کاندید و او دی په لیست کې ونه نیول ځواب یې ورکا چې یوه مجموعه د معترضینو یې جوړه کړله، په همدې دلیل و دی چې وخت لږ کاندید چې د معترضینو کاندیدانو غوښتل وخت لږ تمدید چې دغه پروسه د ثبت نام د کاندیدانو، ولی د کمیسیون د انتخاباتو ځواب ورته تدا و چې موږ تقویم شالویگی یا تقویم نقص کیږي، اما نن مغه متارزین یی چې کله چې هغه کې د تاکونو کمیسون په خپل ځای د تقویم د انتخاباتي نقص کړای، قانون د انتخاباتو نقص کړای، د دې جواب څوک یی یا دوی چاته جواب دیدی چې دوی پرته د شک نه د تاکونو کمیسون ته جواب دیدی او دغه جواب ملت ورکړي.
یو 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 مسله زه غواړم چې د استاد خبرو په ارتباط کوم، هغه دا چې استاد ویلی چې اسناد ګوري یوازینی قانون په دې برخه کې صراحت لري چې ټول مراحل به کمیسیون ته کوي او یوازې به د منځوري لپاره ریاست جمهوریت ته ځي، ولې متاسفانه کمیسیون په دې مکلف نه و چې دوی اسناد لیږلي وای. ګوري مثلا یو سلسو کسانو اسناد لیږل او د هغه د کارشناسانو یا د حکومت لخوا د هغه سره تبن وخت ګروي، تبن دا زمينه کمیسیون دې ته مساعده کړي چې دغه اسنادونه وسیړل شي او دغه وخت او زمان په پام کې، یعنی وخت
استاد خپل دلایل وړاندې کړل،
یعنی ولې هدف ادب دا حکومت به ګوري او کچیر تشکیل ته حکومت لدی نه غوښتي وي چې د اسنادونه ټول موږ ته راولېږي، دا د کمیسیون په کار کې مستقیمه مداخله ده، مستقیمه مداخله دی. واځي قانون وایي چې د منځوري د پاره به جمهور تلاشي ولی دوی به دغه فهرست
کچې د اعتماد فضا مخکې منل چې لاسوهنه سوي دی جمهور
څخه د په خاطر دا غوښتنه مې نه حکومت ډیر په ځان وکړل دوی میاشتې زویش ولې او مو د دې په خاطر چې نور ته د اضافه وخت ځای نه شي کچې ته منزور دغه اسناد وي چې تجربه او تحصیل د شایان وکړي خو په دوه کې کوم مشکل نشته وروم لګا اما بیا هم متاسفانه نتیجې مطلوبه نه و
ډیر زیات مننه درنو خدا او دنن راځي بحث تر بل بحث مو په خدای سپارو لدرنو ملمنونه ډیر زیات مننه خې چاره
زما رایه زما حق
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه تر جمعه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.